Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. نن د پنجشنبې ورځ ده، د وګیا سنبولې د میاشتې 14مه ده، د 1446 کال، البته چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر له 8 سره برابر ده. نوري اس نوري مودا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اورې چې امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو پرون د امریکا کانګرس ته د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړل. جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر پوځي چارواکو ویلي چې 3,500 نور سرتیري افغانستان ته استول کیږي. مخکې دې چې په دې اړه او ځینو نورو مسایلو تفصیل واورئ، د خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. امریکایي او افغان چارواکو تایید کړی چې د کابل شمال ته د بګرام هوایي ډګر په دروازه کې تیر ماښام په بیت کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د هغه پرېکړې لیک په مسوده کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي، وړاندې شوی چې په شمالي کوریا د تیلو پر پلورلو بندیز ولګول شي او د دې هېواد د حکومت او مشر کیم جونګ اون شتمني کنګل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي ډاډه ده چې د سوریې جګړې له ډیپلوماتیکو لارو ختمېدای شي. امریکایي او افغان چارواکو تایید کړی چې د کابل شمال ته د بګرام هوایي ډګر په دروازه کې تیر ماښام په برید کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د امریکا پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغه برید کې لږ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پروان امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزي ازادي راډیو ته وویل چې د برید کوونکي هدف د امریکایي ځواکونو کاروانو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي چې په دې برید کې 3 کسان ټپیان شوي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبان نو وان زبی الله مجاهد دی لامی په خبرولو سره د برید مسؤلیت منله، یا ویلی دی چې د هغه تبلیغاتي پانو په غچ کې د برید کړی چې په دې ورستیو کې په پروان ولایت کې خبرې شوی دی. په دغه پانو کې ظاهرا داسې انزورونه دي چې اسلامي عقایدو ته سپکاوی ګڼل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت د چهارشنبه پورز دغه پانو د خبرېدو له کبله بخنه غوښته و. د افغان حاجیانو لومړنۍ ډله تیر ماښام کابل ته ورسېده. دغه ډله حاجیان د اریانا هوایي شرکت په الوتکه کې له جدې څخه کابل ته انتقال شول. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال دایو لحق عابد ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي هره ورځ په 3 پروازونو کې تر 0 پورې حاجیان افغانستان ته انتقال شي.
تعداد روزایی که عملیات بازگشت اونجا شروع میشه مدتش 30 روز است.
ده حاجانو دی بهتر تا عملیات تر 150 روز وی دامل لري او حتی کیږي چې هر ورځ تر زرتنه ډیر حاجان انتقال کړو. سکل د حج په مراسمو کې لټول نړي 2,300,000 زیات زیارت کوونکو ګډون کړی او چې شاوخوا 10,000 تنه له افغانستان څخه ورغلي وو. د افغانستان لپاره د چین سفیر د بدخشان له خلکو سره د بیلابیلو پراختیایي کرنې او روغتیا په برخه کې همکاري ژمنه کړې ده. د خبره د بدخشان دی ولی ویان محمد نظری ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې په کابل کې د چین سفیر یو جینګ پرون دی ولایت ته په سفر کې له چارواکو او خلکو سره ولیدل او زیاته کړه. د بدخشان والی وغوښتل چې هغوی د بیلابیلو پراختیایي کرنې او روغتیایي پروژو په برخه کې له دوی سره کار وکړي، ځکه بدخشان یو غرنی او لرې پروت ولایت دی، نو ځکه ډېرې ستونزې لري په تېره بیا د روغتیا په برخه کې. د چین سفیر هم ژمنه وکړه چې د همدې لپاره یې دغه ولایت ته سفر کړی څو د خلکو اړتیاوې وارزوي او مرستې وکړي. چین یو له هغو هیوادونو دی چې په تېرو شاوخوا 15 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو اقتصادي برخو کې برخو لکه د عینکو، د مسو کان او د امو حوزې د تیلو په برخه کې پانګونې کړې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د هغه پریکړې لیک په مسوده کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی، وړاندې شوی چې په شمالي کوریا دی د تیلو پر پلورلو بندیز ولګول شي او د دې هېواد حکومت او مشر کیم جونګ اون شتمني د کنګل شي. په دغه مسوده کې چې پرون امریکایي او نورو رسنیو ترلاسه کړې، دغه راز غوښتنه شوې چې د کیم جونګ اون پر سفر کولو د بندیز ولګول شي. د شمالي کوریا د نساجۍ صادرات او له دې هېواد بهر د 3,000 کوریایي کارګرو تنخواوې دې بندې شي. د شمالي کوریا او د نړۍ د قدرتونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی دی. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق یو پیلوټ تیر ورځ هغه مهال ووژل شو چې د تمریناتو پر مهال الوتکه راول لوېده. د اریزونا هوایي ځواک په خپل ویبسایټ کې لیکلي چې دغه اف 14 جنګي جیټ الوتکه د سپتمبر په 15 نیټه د امریکا د اریزونا ایالت سافورد ښار ته څیرمه په ورځنیو تمریناتو بوخته و چې راول لوېده. ویل کېږي دغه الوتکه د عراقي ځواکونو و د پیلوټ نوم تر اوسه نه دی ښودل شوی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي ډاډه دی چې د سوریې جګړه له ډیپلوماتیکو لارو ختمېدی شي. سټیفن دی مستورا د چهارشنبې په ورځ په ژنیو کې د سوریې د حالاتو په اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې هیله لري د استانې راتلونکې غونډه به په دې برخه کې مرسته وکړي. زه ډاډه یم او موږ پر همدې مسلې ټینګار کوو او کار ورته کوو چې یوه حل لاره باید وي. راځئ ووایم چې دا حل لاره به په ادلب کې نوی حل نه وي. دا هغه څه دي چې که موږ له تیر څخه تجربه اخیستي وي نو په هره بیه چې وي غواړو مخه یې ونیول شي. د دې کار لپاره زه هیله لرم او باوري یم چې د استانې راتلونکې غونډه به په دې برخه کې مرسته وکړی شي. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د کړکېچ ختمولو په هدف غونډې د ایران، روسیا او ترکیې په منځګړیتوب پر مخ ځي چې ټاکل شوې راتلونکې غونډه د سپتمبر په 14 او 15 وشي. او امریکایي چارواکي وایي د ایرما په نوم طوفان د کارابین ټاپوګان ځپلي او د کیوبا او د امریکا د فلوریدا ایالت پر لوري روان دی. دغه طوفان چې د قوت له لحاظه په 15 کټګوري کې راځي داسې مهال راپورته شوی چې تېره اونۍ د امریکا په تگزاس ایالت کې د هاروي په نوم سخت طوفان تیر شو. د امریکا د استازو جرګې د هغه طوفان له قربانیانو سره د مرستې لپاره د 9.1 میلیارد ډالرو طرحه تصویب کړه. په همدې حال کې داسې تمه کېږي چې د ایرما طوفان په بعد تر هاروي شدید وي. د هاروي طوفان شدت په 4مه کټګوري کې و. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کې غوړې دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو پرون د امریکا کانګرس ته د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړل. جزئیات نه دي په ډاګه شوي خو یو شمېر پوځي چارواکو ویلي چې 3.5 زره نور سرتیري افغانستان ته استول کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پرون په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به سره ګوري.
هر دو وزیر امور خارجه توافق کردند که در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با هم ملاقات کنند.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون افغان سیال ته په خبرو کې وویل هیواد چمتو دی چې په ټولو برخو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. آیا دا د امریکا د نوې ستراتیژۍ د فشارونو نتیجه ده؟
پاکستان کې دوه قوت موجود دي، یو ملکي حکومت دی، یو نظامي حکومت.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو.
صبر لاز، لطشی لاز، شکش لاز، داد نانبایی و چوکس دا پراک کتوهی نور کتاره جوره و
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه به هم زنور اسنوري د خپل تخنیکی همکار نعیم او بخي نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع د امریکا متحده ایالات غواړي 3.5 زره نور سرتیري افغانستان ته واستوي. یو شمېر امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر کوي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.5 زره پوځیان لري. پرون هم امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو د افغانستان او سیمې لپاره د نوې ستراتیژۍ په اړه د امریکا د کانګرس غړو ته معلومات ورکړل. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د امریکا لوړ پوړو چارواکو پرون چهارشنبه د تړلو دروازو تر شا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د کانګرس غړو ته جزئیات ورکړل. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د دغه هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د نوې ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړل. د دې غونډې په اړه هیڅ جزئیات نه دي ورکړل سوي ځکه رسنیو ته د ورتلو اجازه نه ورکړل سوې. له دې سره سره څو تنو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې متحده ایالات تر 3500 پورې نور سرتیري افغانستان ته لیږي. دغو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته دا خبره کړې ده. پینتاګون وایي تر هغه چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د دغو پوځیانو شمیر اعلان نکړي دوی په اړه څه نه وایي. تبه د امریکایي چارواکي ډېر ژر د کانګرس د غړو په مشوره افغانستان ته د لیږونکو سرتیرو دقیق شمیر اعلان کړي. که چیرې د دغو امریکایي چارواکو له قوله ویل سوې شمېر تایید سي په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 14500 ته ورسیږي، ځکه اوس مهال په دغه هیواد کې 1000 امریکایي پوځیان حضور لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره په خپلې نوې ستراتیژۍ کې په دې اړه چې نور سرتیري په افغانستان ته ولېږل سي څه نه وویلي. بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له ازادي راډیو سره په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي و چې نور پوځیان به د ظرفیت لوړولو لپاره افغانستان ته راسي.
We're not going to discuss the number of troops. I will tell you
موږ به د سرتیرو د شمیر په اړه ونه غږیږو، خو دا ویلی شم چې شمیر به زیات شي، ظرفیتونه به لوړ شي. نور به د سلا مشورې تر بریده نه وي پاتې. د هوایي ځواکونو په څیر چې ځینې یې په لاره کې دي او ځینې را رسېدلي هم دي.
د څه باندې $1 trillion په لګولو تر 2300 ډېر وژل شوي او 10000 زخمیانو سره افغانستان د امریکا لپاره تر ټولو اوږده جګړه بلل شوې ده. په امریکا کې یو شمېر شنونکي دا پوښتنه مطرح کوي چې د 2000 سرتیرو لیږل نسي کولای د جګړې مسیر د ثبات لوري ته بدل کړي، او پر ځای د دوی په باور امریکا باید پر بدیلو لارو او انتخابونو فکر وکړي.
د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې افغانستان ته د 2000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو په باب مو واورېدل چې تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو یو شمېر پوځي چارواکي وایي چې ښایي تر 3500 نور امریکایي سرتیري افغانستان ته واستول شي. دا هم د دغې نوې پراخې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې تر ډیره پر افغانستان او سیمې را څرخي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره یو لړ ژمنې وکړې او پرون یې ویلي چې پاکستان په خوا ځینې تېروتنې کړې دي او باید تاریخ ومنو او خپلې تېروتنې هم سمې کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنګټن د نوې ستراتیژۍ د فشار له امله داسې خبره کړې که د ستراتیژۍ له فشاره د وتلو له امله یې داسې څه ویلي. دا پوښتنه احمد شبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کتونکي مجیب لمر څخه کړې ده. ښاغلي لمر په ځواب کې وویل
پاکستان کې دوه قوته موجود دي، یو ملکي حکومت دی یو نظامي حکومت. ملکي حکومت په تېرو کې هم له افغانستان سره ښې اړیکې غوښتې دي او په دې برخه کې مشخص سپارښتنې درلودلې او فرمایشات درلودل او غوښتنې درلودلې. دوی د دې وړاندې هم په وار وار ویلي چې پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي، سیاسي روابط باید ښه شي، اقتصادي روابط باید ښه شي او ټول موارد باید ښه شي. اما اصلي خبره دا ده چې پاکستان کې هلته نظامي حکومت حاکم ده او د دوی بهرنۍ پالیسي او بهرنۍ ستراتیژي دا د پوځیانو په لاس کې ده.
د پاکستان د اوسني موقت حکومت چارواکو تیره ورځ له پاکستاني رسنیو سره دا خبره هم کړې وه چې دوی چې کومې خبرې کوي د افغانستان په ارتباط او یا د نورو سیاستونو په ارتباط، دوی د پاکستان له پوځ سره په سلام مشورې مخته ځي. که چېرته دا خبره ومنو بیا څه فکر کوي؟
د پاکستان له پوځ سره که سلام مشورې شوي، د پاکستان دغه حرکت تر ډېره حده پورې تکتیکي حیثیت لري. دوی د دې لپاره چې وروستي وارد شوي فشارونه راکم کړي، د هغه لپاره د پاکستان پوځ ملکي حکومت مخته کړی ده. او دا چې ظاهرا ملکي حکومت د پاکستانیانو نماینده دی، نو د دې لپاره کېدای شي پوځ د دوی سره ځینې پټې خبرې کړي چې څنګه وشي کولی، کوم فشارونه چې پرې وارد شوي دي هغه فشارونه له خپل سره لرې کړي.
روانه اونۍ د پاکستان په پارلمان کې د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر هم ډېرې توندې خبرې وکړې او د پارلمان غړیو ته وویل سي کوم سیاست باندې چې پاکستان روان دی او اسلام آباد روان دی چې له امریکا سره روابط خړ پړ کوي او له چین سره روابط بهتر کوي او یا په روسیې باندې اتکا کوي، د په وینا دا د منلو نه ده او دا امکان نه لري. آیا دغه خبرو ته په کتو سره داسې نه ښکاري چې د پاکستان په ستراتیژي کې د فشارونو له امله بدلون را روان دی او یا بدلون راځي؟
دوی د حرکتونو تکتیکي دي لپاره چې اما ځان بل لور ته واړوي او که چیرې دوی موافقه شي ډېر لږ وخت بیا خپلې اصلي پالیسي او ستراتیژي طرفي چې هغه په افغانستان کې یو کمزور حکومت پاتې کېدل دي، څو د پاکستان مشروع او تر څنګ یې تر ټولو مهمه نامشروع ګټې خوندي شي.
د سیاسي چارو کتونکو مجیب المارو.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن دې پروګرام ورته بیا هم پکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژي موضوع څېړل کې پتیری بیا لدی اړخه چې د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته آیا پاکستان پر احتیال فشارونو سره مخامخ دی؟ د ازادۍ په څپو پروګرام کې نن پر دې سربیره یو بل موضوع هم لرو. په لومړي یو ساعت کې د ماسپښین له دوو تر دریو بجو په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د تدوین پر مسلې بحث کوو. اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. فرشته جلال زید یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې CIA د دوو کارکوونکو په اړه چې په افغانستان کې د وظیفې پر مهال وژل شوي مقاله لري. د نیویارک ټایمز په حواله د CIA کارکوونکي د دوبي په سوځونکي ګرمۍ کې د آرلنګټن په هدیره کې راغونډ شوي وو او خپل دوه ملګري راین ریهاک او پاتریک ډیمیلیریا خاور ته وسپارل. راین او پاتریک د CIA د شبه نظامیان له ډلې و چې جلال آباد ښار ته نږدې د داعش له وسلوالو سره په نښته کې ووژل شو. نیویارک ټایمز لیکلي چې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې چارواکو ومنله چې دا مامورین یې د اکتوبر په میاشت کې وژل شوي وو او د هغوی په نوم دوه ستوري د CIA په مرکزي دفتر کې پر هغه مرمرین دیوال وځړول شول چې د وژل سوو کارکوونکو په یاد جوړ شوی دی. د نیویارک ټایمز په حواله پر دې دیوال اوس اتل ستوري د هغو مامورینو په نوم ځړول شوی چې په افغانستان کې وژل شوی دي. دا شمیر مخکینو څرګند شوی او دې ته اشاره کوي چې حتی د ویتنام او لاوس په جګړو کې د امریکا د استخباراتو د دې ادارې دومره شمیر مامورین نو وژل شوی. نیویارک ټایمز لیکي دا شمیر څرګندوي چې CIA په افغانستان کې په شپاړس کلنه پټه جګړه کې چې د هغې ادارې زرګونو مامورینو برخه پکې درلوده څومره تاوان پرې کړی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه په افغانستان کې د CIA د دوو مامورینو وژل کېدل څرګندوي چې دې ادارې د خپل فعالیت کړی تر جاسوسي فعالیتونو پراخه کړي او حتی د جګړې ډګر ته ور وړاندې شوی ده. د ورځپاڼې په وینا دا تاکید کوي چې CIA په داسې جګړه کې تر فشار لاندې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې د ګټلو او بری وعده کړې ده. د امریکا بلې ورځپاڼې ټیلی کمرشل ته د سرلیک لاندې چې په افغانستان کې برای به څه ډول وي یوه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوي په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو او د جګړې د ګټلو ژمنه کوي. شاید دې پوښتنې مناسب وخت دی چې اوس چې ولې امریکا په افغانستان کې جګړې ته ولاړه. د ډیلی کمرشل په حواله ک د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه پر امریکا ترورستي حمله نه وای شوې. شای افغانستان ته د امریکایي عسکرو تکبه مهالو. ورسپانی د القاعده د ترورستي شبکې د وجلسي مشر اسامه بن لادن له وسلوالو طالبانو سره د هغه د ارتباط په پاکستان کې د اسامه د وجل کېدو عملیاتو د افغانستان ستونزو او په دې هیواد کې د داعش فعالیت ته اشاره کړې ده. ورسپانی په افغانستان کې خلکو ته د شیراتونکو لپاره د جرمونو، فقر او نورو ستونزو پر کمیدو تاکید کړی دی.
ازادي رادیو اوري. ټاکل شوی دی افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډو کې سره وګوري. د عمومي اسامبلې تر راتلونکو دوونیو پورې د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په اصلي دفتر کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره چې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې په یو لړ نور موضوعاتو خبرې وکړې، په دې هم موافقه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به سره ګوري. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې توافق وکړ چې په نیویارک کې سره وګوري. د ملګرو ملتونو غونډه د روان کال د سپتمبر پر 19 نیټه پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د صلاح الدین ربانی او پاکستاني سیال خواجه آصف د خبرو پر اجنډا تر دې وروسته کار کوي.
برین صحبت ټلیفوني زمن تبادل حرفهای تعارفي
دوی په دې ټلیفوني خبرو کې د تعارفي خبرو ترڅنګ دوه وزیرانو موافقه وکړه چې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډو کې سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دغه راز ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په توګه د خواجه آصف د دندې له پیلېدو راهیسې د لومړی ځل و چې نوموړي له خپل افغان سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. تر دې وړاندې خواجه آصف ویلي وو چې پاکستان چمتو دی په ټولو برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته اهمیت ورکوي او چمتو دی په ټولو برخو لکه سیاسي، اقتصادي، سوداګریزي، ترانزیتي او امنیتي چارو کې له افغان دولت سره همکاري وکړي. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره د نورو کلونو پرتله د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېرې خړپړې شوې دي. په دغې ستراتیژۍ کې پاکستان تورن سوی چې په خپله خاوره کې یې د تروریستانو فعالیتونو ته ځای ورکړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د جمعې په ورځ د لوی اختر په مناسبت وینا کې له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو اترو غوښتنه کړې او ویلي دي چې له هغې هېواد سره سوله د افغانستان ملي اجنډا ده. له څو میاشتو راهیسې د پاکستان او افغانستان چارواکو مخامخ خبرې نه دي سره کړې. په پام کې وي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستاني چارواکو په بلنه هغه هېواد ته ولاړ سي، خو تر اوسه دغه سفر نه دی سوی. پاکستان چې په خپلو کورنیو چارو کې د صدارت له څوکۍ څخه د نواز شریف د لرې کېدو وروسته له سیاسي ستونزو سره مخامخ دی، اوس د امریکا له لورې هم تر فشارونو لاندې دی. دا به ولیدل سي چې د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډو کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به پر کومو مسایلو خبرې وکړي او عملي نتیجه به څه وي.
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
او سم دی آزادی رادیو البته لپی یو استودیو سهارنی خبری مجله اوری. د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د جغرافیایي معلوماتو د سیستم او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې پر دو پالیسیو کار پیل کړی. د دې وزارت سرپرست شهزاد اریوبی په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغو پالیسیو په جوړېدو سره به دولتي او خصوصي ادارو ته ډاډمن او خوندي معلومات برابر شي. په عین حال کې د نړیوال بانک مسؤلین په افغانستان کې د انکشافي پروژو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د دغو پالیسیو جوړېدل ګټور بولي او په تطبیق هم ټینګار کوي. نور حالدی ازادي رادیو د خبريال واصل وصال پر راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د جغرافي معلوماتو د سیستم یا جی آی اس او د معلوماتي ټکنالوژي یا ای ټی په برخه کې د دوی لخوا د جوړ شوو پالیسیو په پلي کېدو سره به د دولتي او خصوصي ادارو په پراختیايي چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. د دې وزارت سرپرست شهزاد اریوبی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې یادې پالیسۍ په معیاري بڼه جوړې شوې او د عملي کېدو لپاره جدي هڅې روانې دي.
د جی آی اس یا د جغرافیایي د معلوماتي سیستم او ورسره د آی ټی لپاره پالیسی جوړه شو. پالیسی په څنګ کې د دې سټانډرایزیشن یا په معیارونو باندې هم کار شوی دی. ټول د دولتي په اداراتو کې په خاصو معیارونو باندې د عملي کېږي. ټول د دې پالیسی عملي کول د پاره به قدمونه واخلو. که چیرته دغه مونږ په ښه تور باندې عملي کړله نو ډېر ښه پرمختګ به تاسو وګورئ.
ښاغلی اریوبی وایي د یادو پالیسیو د عملي کېدو لپاره د ټولو اړوندو ادارو همکاري او همغږي ډېره اړینه ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو له مخې د جی آی اس یا جغرافیایي معلوماتو د سیستم په عملي کېدو سره به د نورو ستونزو تر څنګ د خیالي ښوونځیو ستونزه هم تر ډېره هواره شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې لایټي او جی آی اس سیستمونو څخه لا ډېر پخوا څخه کار اخیستل کېږي، خو دا لومړی ځل دی چې د یادو سیستمونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره ځانګړې پالیسۍ جوړیږي. دوی وایي د یادو پالیسۍ او پلانونو په جوړېدو سره یو قانوني او حقوقي چوکاټ رامنځته او د دغو سیستمونو څخه کار اخیستونکو ته کره، ډاډمن او چټک معلومات رسیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د نړیوال بانک مسؤلین د پراختیايي پروژو د پلي کېدو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د معلوماتي ټکنالوژۍ پر رول ټینګار کوي او په دې برخه کې د هر راز همکاري او ډاډ ورکوي. مارکو ډیویلا وایي یاد سیستمونه دوی سره مرسته کوي سو په افغانستان کې خپل پروژې په خشان په لیکړي. دی وایي نړیوال بانک د افغانستان پرمختګ ته ژمن دی. زموږ توجه په پراختیايي چارو ده او د سیستمونو موږ ته دا معلومات راکوي چې خپلې پروژې په ښه توګه پلان او عملي کړو. موږ له دې لارې له یوې سرچینې څخه ډېر معلومات ترلاسه کوو. د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو له مخې یادې پالیسۍ د نړیوال پرختي بانک په مرسته او همکاري جوړ شوی او دغه ادارې ورسره په دې برخه کې د ظرفیتونو د لوړوالي ترڅنګ د دغه سیستمونو د لامیری کې دوشمنی هم کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یو راپور کې ادعا شوې چې د آذربایجان ولسمشر او د کورنۍ غړو یو شمېر اروپایي سیاستوالو او کمپنیو ته نږدې 3 میلیارد ډالر په پټه ورکړي څو هغوی په آذربایجان کې د بشري حقونو پر سرغړونو خوله پټه کړي او پر ولسمشر علیف انتقادونه ونه کړي. اسمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د آذربایجان چارواکو په خپل هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو پر تورونو د اروپایي مشرانو د خولې د پټولو لپاره له کلونو راهیسې یو شمېر اروپایي سیاستوالو او چارواکو ته پیسې ورکړي یا قیمتي وسایل ورته اخیستي دي. د جرمونو او فساد د راپور ورکولو د پروژې په نوم ادارې د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ د سیاستوالو د خلو د پټولو لپاره د شل کمپنیو په وسیله په زرګونو ځلې پیسې ورکړل شوې دي. دا اداره د آذربایجاني چارواکو له لوري د اروپایي کمپنیو او سیاستوالو د خلو د پټولو لپاره د ورکړل شویو پیسو اندازه 2.9 میلیارد ډالر شي. دا اداره هم درس وای چې دا پیسې داسې کسانو ته ورکړی شوی چې نه د آذربایجان ولسمشر او نه د کورنۍ غړي ورسره هیڅ راز خپلوي لري. خو د دې ادارې په وینا دا پیسې د دې لپاره ورکړی شوی چې اروپایي سیاستوال په آذربایجان کې د بشري حقونو پر سرغړونو څونه وایي. د آذربایجان حکومت د سه شنبه په ورځ د دې ادارې تحقیقي راپور رد کړ. د آذربایجان د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر علیف او د کورنۍ غړي د جرمونو او فساد د راپور ورکولو د ادارې په راپور کې له ادعا شویو تورونو سره هیڅ ارتباط نه لري. دا اداره په خپل راپور کې وایي چې د آذربایجان په میلیونونو ډالر د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کمپنیو او افرادو بانکي حسابونو ته لیږل شوی دی.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. امریکایي او افغان چارواکو تایید کړ چې د کابل شمال ته د بګرام هوایي ډګر په دروازه کې د تیر ماښام په برید کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د افغان حاجیانو لومړنۍ ډله تیر ماښام کابل ته ورسېده. دغه ډله حاجیان د ارانا هوایي شرکت په الوتکه کې له جدې کابل ته انتقال شول. د هغه پرېکړه لیک په مسوده کې چې د امریکا متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی وړاندې شوی چې په شمالي کوریا د تیلو پر پلورلو بندیز ولګول شي او د دې هېواد د حکومت او مشر کیم جونګ اون شتمني دې کنګل شي. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق یو پیلوټ تیره ورځ هغه مهال ووژل شو چې د تمریناتو پر مهال الوتکه را ولویده. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي درد چې د سوریې جګړه له ډیپلوماتیکو لارو ختمېدای شي. او اوس هم د ژوند رنګونو یوه بله برخه.
د ژوند رنګونه
کاشر تاسو مخکل دم راتوي
پهلوان ګل رسول
څه کاروبار بوختسته دا کاروبار مو چی
کاروبار د مونږه خرادي ده خرادي د لارګي نو دلته کاروبار کوي دا دکان ده نو راورسي نو کاروبار غریبي نشته مقصد روز تیر کوو
چی شي جوړوي کاکا دکان ته مدته څه کاروبار
صبر لازم ته شي لازم شکوش لازم دا نن وای او چوکس دا پرا کوڅوي نور کټاره جوړو شهر شهی راسی او مقصد یو کاری مونگ رسی
دار دقا دکان موقعیت مو چیره دا کم زایر
شد دا تخت پل شور بازا اینگری دا کچی اینگری
خواه دیر چنگا دی کچی تا اینگری کچا وی مثلا دلتا اینگران دیر دی پخوانا
اینگران دا دری دکان دی نور طول وران شوی دا وران دا سوک نستا پکر سرور پکر دا کسا دی نور نستا
پخوا مثلا دیر اینگرانو
دلتا دی دو نیم سوا اینگر و دلتا دکانانو طول هم دست ویران و خراب دی هم دست پراتا دی کسی کارگر زرق نستا
تاسو تو کالانو مخی ندلتا دکان لری کاکا
مزید شپیتا کالانو وقتا
خواه دیر خشپیتا کالانو
او
شپیتا هم دقا کاروبار مدن
او دم کاروبار دلتا بگا
یعنی طول زوانی ما پامدی کارتی رکنی
او هم دلتا تیر سوی دلتا مزبانی دلتا تیر سوی دلتا
کاکا تاسو ویل چې شپیته کالانو مخکې نه دلته دکان لري کنه دغه سړی خار کې دغه وخت خاطرات راته وایي چې هغه وخت ژوند څنګه وو او اوس سره سپارته لکه څومره تغیرات راغلي دي ژوند
ولا ډیر تغیرات خو ډیر وخت او ډیر مې ولا کوم هیچ خبر نه و قرار په قراری و هر څوک د خپل کار کول غریبی کول په خپل لار سم چې دا وس خو هیڅ نه کار دم نه بار دم نه اخم دي
نه نه کاکا خدای مو خوشاله لره
زنده دی خدای زنده را تام
داود ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار سید سمی عباس